وخت د ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو پروانه غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په پنډي ښار کې د شهیدانو پر ماتمي جلوس سیوبریت کې د وژل شوو شمېره درویشت ته رسېدلې ده. د افغانستان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د 500 د نورو کولو خواست رد کړی دی. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جنگ بندي سوې ده. د خیبر پښتونخوا په زده کوونکو کې نامونه ویشل شوي دي. د وزیرستان له یو شهر سره مرکه هم په روانه غړي کې وتاورو. 219 پروګرامونه ترکیه، اسلام او ډیموکراسي او روښانه مستقبل هم درته وړاندې کوو. خو پیل له خبرونو کوو. ویونکی احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی. د محرم پر مهال د سخت امنیتی تدابیرو باوجود د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا ته مخ پر ودو هیوادونو سرمشریزه په اسلام آباد کې پیل شوه او د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند اعلان شوی او د وزیر دارامیدو تمه کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پر الپنډي ښار کې د یوې ځانمرګي حملې په پایله کې چې تېر شپه د شهیدانو په یو جماعت کې وسوه د وژل شوو کسانو شمېره درویشته پورته سو او د دې ترڅنګ شپېته نور کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د پیښې په هکله د سیمې یو استوګن مشال راډیو ته وویل
بیګا بس تقریبا چې موږ د دې ځنا څنګه روان شولو او کور ته ورسېدلو لس منټه پس زمونږ د دې ځنا تلونه لس منټه پس دا دماکه وش اواز نه زمونږ ماشومان چې کوم دوه وغوی پاسې ټولې دروازې کلکې نه دا ټول خوځېدل بس تنظیم ګډوډ.
تر دې ځانمرګي حملې وړاندې په کراچي ښار کې د شهیدانو په جماعتونو کې په تر سره سو بمی چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو. د دواړو بریدونو په اړه تحریک طالبان پاکستان قبول کړې ده. په پاکستان کې د محرم الحرام یا امامانو میاشت هر کال له تشدد ډک وي او په ترڅ کې ولسی خلک او امنیتي سرتیري وژل کیږي. پرون ماښام ناوخته د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې په یو وسلوال برید کې د پولیسو او د اف سي درې سرتیري ووژل شول او درې نور ژوبل شول. دا برید د موټر سایکل سپرو کسانو لخوا د جانخیلو د تانې پر پولیسو او اف سي ځواکونو باندې وسو. د پولیس چارواکي وایي یو برید کوونکی هم په ډزو کې وژل شوی خو د هغه نور ملګري له برید وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. د روغتون چارواکي وایي په ژوبل شوو امنیتي چارواکو کې د یو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د پی سي پلا تحریک طالبان پاکستان منلې ده. وسوالو کسانو د خبر پښتونخوا د اسمبلی او د عوامي نېشنل پارټي د غړي یاسمین زیا کور چې په سرای نورنګ کې موقعیت لري الوزولې دي. په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتي. یاسمین زیا د دې پیښه په اړه وایي
سرای نورنګ چې موږ کوم کور د غې ته بارو دي خو غې د مکه سوي وا او خیر جامي نقصان خو نه وي سلې خو نور شي د مکان ته نقصان رسیدلې دي. زه دلته پېښور کې په داسې حالاتو چې ذهني تور باندې د پاتای هر ورکر هر عہدیدار د سیر کې سم حالات ته تیارې او شکر الحمدلله مو حوصله دې نه پست کې دې نه سي مو بده دهشتګردي خلاف دې نه هم زیات جهاد کوو.
تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل پارټي پر غړو باندې مرګونی بریدونه تر سره سوي چې ورکی ډیره یې وژل سوي هم دي. په اسلام آباد کې د اتو مخ پر ودو هیوادونو یا ډی ایټ سرمشریزه پیل شو. د دې غونډې پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل سوي او عامه رخصتي اعلان شوې ده. د اسلام آباد حساسې سیمې چې ورته ریډ زون هم ویل کیږي د کانټینرونو په واسطه تړل شوي او د ښار په نور برخو کې هم د موټر سایکل سپرو کسانو ځای پر ځای پلټنه کیږي. راپور نوایي د تیر ماښام راهیسې د هلیکاپټرونو په ذریعه هم د ښار څارنه کیږي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر رحمان ملک وایي د اسلام آباد د حساسې سیمو ساتنه به پولیس او پوځ په ګډه کوي. په دغه سرمشریزه کې پاکستان، ایران، مصر، ترکیه، انډونیشیا، ملیشیا، نایجیریا او بنگلاديش برخه اخلي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د بخښن نړیوال سازمان یا امنیسټری انټرنیشنل وایي دوی د افغانستان په دې پریکړه چې په تیرو دوه ورځو کې څورلس بندیانو ته د پانسي سزا اورولې افسوس کوي. د افغانستان یو حکومتي ویان د شروع په ورځ تایید کړ چې شپږو کسانو ته د پانسي سزا ورکړې ده. دا پر هغو اتو کسانو سربیره دي چې یوه ورځ وړاندې ورته د پانسي سزا ورکړل شوې وه. د بخښن نړیوال سازمان وایي دوی معلومات ترلاسه کړي چې په راتلونکي وخت کې د پانسي نورې سزاګانې هم ورکول کیږي. د بشري حقوقو ادارو پوسټ مهال کې د پنسي پر سزاکانو پښتنې راولاړې کړي ځکه چې افغان حکومت په دې وروستیو کلونو کې د ډول سزاکانو د ورنه ورکولو د ورکولو څخه ډډه کوله. د بخښن نړیوال سازمان وایي دوی پوهېږي چې افغان ولسمشر حمید کرزی د دې خبرې د تثبیت لپاره چې امنیت تامینولی سي او د طالبان سره خبرې کولی سي تر فشار لاندې دي. نوموړي سازمان وایي د پنسي د دغو سزاګانو سیاسي لاسته راوړنې د انصاف د پر ځای کولو څخه لوړې ښکاري. د حماس او اسرائیل ترمنځ د غزې په تراټ کې د تو ورځ تر جنگ وروسته ښکاري چې دواړو خواو اوربند برقرار ساتلی دی. د اوربند اعلان د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د مصر د بهرنی چار وزیر محمد کامل امر او د امریکا د بهرنی چار وزیر هیلری کلینټن وکړي. هیلری کلینټن پر دې مهال وویل امریکا په غزه کې د اوربند په اړه د سوي تړون هرکلی کوي. د دې د برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د توغندیو اورېدل ختم سي او پولی آرام سي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا مشوره یې منلې چې د مصر د اوربند پروسې ته د یو چانس ورکړل سي. د همدې هیواد د دفاع وزیر ایهود بارک بیا وایي دوی خپل ټول پوځي مقصدونه ترلاسه کړي دي. همدارنګه د حماس مشر خالد مشال وایي د هغه ځواکونه به په اوربند عمل کوي ځکه چې د ده په وینا د اسرائیل لپاره د یوې تکنیکي ماتې معنا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون چې په خبرو اترو کې شریکو پر دواړو خواو ژغ کړي چې د تړون په شرایطو دی ولاړ پاتې سي. دا تو ورځ په جنگ کې د یو اویا ولسی وګړو په ګډون یو سل یو شپته فلسطینیان او 15 اسرائیلیان ووژل شول. د ایران پارلمان د خپل هغې پریکړې څخه په شا سوی چې ولسمشر محمود احمدی نژاد څخه د دې هیواد د کرنسۍ د فلج کېدو په اړه پوښتنې وکړي. د دې پریکړې اعلان د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه وکړل سو چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وویل دا کار د ایران د دښمنانو په ګډ تمامېدای سي. په نوموړي اسلامي هیواد کې د آیت الله علي خامنهای خبرې د هیواد په ټولو چارو کې حتمي یا پریکنده خبرې ګڼل کیږي. د ایران د پارلمان د 290 غړو څخه اووه اویا یې د روانې میاشتې په سر کې یو درخواست جمع کړی و چې ولسمشر احمدی نژاد راوغوښتل سي د دې خبرې سپیناوی وکړي چې د نوموړي هیواد د اټومي پروګرام په سر د غربي هیوادونو د بندیزونو له امله متاثره سوي د ایران د اقتصادي وضعیت په اداره کولو کې ولې د ځنډ څخه کار اخیستل کیږي. د ایران کرنسی ریال د سپتمبر د میاشتې راهیسې خپل ارزښت په درو کې دوه برخې بایللی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا احمد شاه زمي واوریدل. پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان په پنډي شار کې د شهګانو پر ماتم جلوس سوی برید کې د وژل سو شمیره درویش ته رسیدلې ده.
یہ رات کو تقریبا 12:30 کے لگ بھگ یہ آ رہی ہے رپورٹ، جو آ رہی ہے 23 بندوں کی آ رہی ہے.
د افغانستان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د 500 د نور کولو خواسته رد کړي. پر لوپټه به هم یو رپورت واوري چې پاړه یو انجلۍ وایي
زمونږ خپل د لوپټې څخه استفاده کوي. لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی. کچیر ته زمونږ د سر څخه صادر وغورځيږي موږ ته به خلک په یو بل نظر وګوري.
په دومره مای کې به د روشانه مستقبل ترڅنګ یو بل 19 پروګرام ترکیه اسلام او دیموکراسي پاړه د رواني لړۍ دوم پروګرام واوري. په ترکیه خلافت عثمانیه څخه د پاسه 600 کال حکومت کړی. د کارپوای د عثمانیانو په وخت کې اسلام په حکومتداري کې مهم رول لرلی خو د هغه وخت په اسلام کې انتها پسندی او تشدد نه و.
عثمان د امپراتور له دین د دین طبيعي کې جنتمن مرکزنده
یو شمیر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پال رپورت. د پاکستان په پنډي شار کې د یو ځانمرګ بریټ په پایله کې چې تیر شپه د شهګانو په یو جماعت سوی وو د وژل سو کسانو شمیره دروښته رسیدلې او د دې ترڅنګ شپېته نور پکې ژوبل دي. د پېښې په اړه باندې له اسلام آباد سراج زهیر رپورت لري.
د ارسکور ستانی د پولیسو یو چارواکی محمد احسان مشال ریډیو ته وویل چې د پیخه کې درشمړو او د شلو نه زیات جوبل شوی دی چې پکې ځینې ماشومان او پولیس والا هم شامل دي.
یہ رات کو تقریبا 12:15 کے لگ بھگ یہ آ رہی ہے رپورٹ، جو آ رہی ہے 23 بندوں کی آ رہی ہے.
دا د شپې تقریبا پوکم 12 بجے شوی دا او مونږ ته کوم رپورٹ راغلی هغه دا چې دې کې دیرش کسان مړ شوی دي. دا پیخه د ارسکور ستانی پینډه په حدود کې د کسر شبیر امام باړې مخې ته شوی دا.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا په خوانی پولیس مشر ملک نوید نه پاکستان کې د امنیت په اړه تپوس وکړو نو هغه وویل چې یو خوا د دې وجه دادا چې دا مذهبي ډلې په یو بل تورونه لګوي او بل په پولیس هم خپل کار په صحیح توګه نه کوي.
د قانون حکمرانی د ملک رول اف لا نشته. چا خوخه هغه هر څه کوي مړې او کا پانسی سزا درته وشي پانسی نه کیږي. چې پولیس چې دی نو هغه انویسټیګیشن ټیک نه کوي او یاره د ساده پورې خاص کر دی ټیرریزم کې شروع کې چې پولیس هم انډر پریشر دی جوډیشری معلوم دی پالیسیاں معلوم دی اوپن کرا شی اوبل تک کافر ہوئی اوبل تک غیر مسلم وی یو بل تھریٹس ور کئی او مون سرا دا قوانین نشته جی مونږ دا شه سختی سرا اونې سو نو یو ډیر خراب سچویشن کې دا مونږ عمل کې شوی دی.
د پولیس چارواکو په وینا چې جوب لو کسانو کې د ځینې حالات مرګونه دي او داش میرا نور هم سی واقع دي شي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا چې د پنډي دغه چاودنه خلګو څنګه ولیدله په مشال ریډیو همکار ریاض مسخیل له ځینو ان شاهدونو سره خبرې کړي. راځي صورتو ورسو
بیگا بس تقریبا چې موږ دې ځنه څنګه روان شولو او کور ته ورسېدلو لس منټه پس زمونږ دې ځنه تلونه لس منټه پس دا دماکه وشو موږ ماشومان چې کوم دوه غوي پاسې ټولې دروازې کلکې نه دا ټول خوځېدل بس تنظیم ګډ وډواري یو کس په خپل خپل د کولو لکه داسې مکمل دغه نو لکه سرکاري طریقې سره څوک داسې مکمل نه رسېدلی کنه خو چا په موټر سایکل او چا په ګاډي او چا په سخو لکه داسې و چې بالکل پہچانم نہ کیدلو. دماغہ میں چوک میں تھا آ رہا تھا ادھر دماغے سے دو منٹ پہلے لائٹ بند ہوئی ہے.
چودن اوشوا زدل دا چوک کیوم دے خورات لم دا چودن نا دو منٹ مخ کی بجلی لاڑا او دو منٹ رستو واپس راغلا دا دے پلٹنے پکار دی چی بجلی ولے بند کرے شوی وا او بلا دلتا دا انتظامیے یو سو کسانو اغی ہم خپل سرونا بچ کول
وہ اپنی جان بچا کے آگے پیچھے ہو گئے.
کہ میرا ایک کزن یہاں پہ فوت ہوا ہے.
زما یو دترز وے دے کے مڑ دے تاسو گورے دلتا دا سیکورٹی انتظام اس ہوم نشتا زمو خپل معشومان دلتا ولاڑ دی او اغوی خلق لټوی دلتا مونږ سنیان او شیګان درونو پرنګ اوسو مونږ د یو بل سره ولاړیو او پکار هم دا چې د یو بل مرسته وکړو خو حکومت له هم پکار دی چې زموږ سره ودرېږي.
کې همارا کام بنتا ہے کہ اس پہ سپورٹ کریں اور حکومت کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دیں.
د پنڈی د چودنی عینی شاهدین سپدی چودن کی د وجل سو شمیرا درویش تر رسیدلی او شپته کسان نور زخمیان دي. دا شان د پاکستان په کراچی شار کی هم په د شیګانو په جماعتونو کې په تر سره سو به می چودن کی درې کسان وجل سوی او ګان شمیر نور ژوبل دي او د دواړو بریدونو پرته کې طالبان پاکستان قبول کړی ده. اوس هم افغانستان ته ځو. له هغه وروسته به د مصر په اړه یو رپورټ وي چې جنگ بندي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شوې ده او بیرته بیا قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا ته ځو. د افغانستان د ولسمشر د دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر ژر به د کسانو د پانسي کولو یو نوی لیست ولسمشر حامد کرزي د دستخط لپاره وسپارل سي. د ولسمشر د دفتر د چارواکي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتنه کړې چې نور دي د پانسي ورکولو دغه سلسله ودروي. په تیرو دوه ورځو کې په افغانستان کې څوارلس کسه پانسي کړل شوي دي. نور تفصیل د احمد چبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د بخښنې د نړیوال سازمان دا غوښتنه رد کړه چې نور مجرمان به نه اعدامهوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا پسفیک د څانګې مرستیال مشر پولی ټروسکارټ پرون وویل چې په افغانستان کې باید اعدامونه د سیاسي هدفونو په مقصد ترسره نه شي. ټروسکارټ همداراز له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې په افغانستان کې اعدامونه سمدستي بند کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست په چارواکي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ازادي راډیو ته وویل چې د درې ګونو محکمو له حکم سره سم افغان ولسمشر شای پلنډ راتلونکي کې د شاوخوا شپاړسو نورو د اعدام حکم توشیح کړي. تر اوسه د شپاړس کسانو د اعدام حکم حامد کرزي ورکړی دی چې شپږتنه یې پرون او اته تنه یې وړ مورز اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې شاوخوا دوه سوه کسان اعدام ته برابر شوي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست په چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېره ډېره لوړه ده. تر دې د هغو کسانو شمېر خورا لږ دی چې اعدام ته برابر شوي دي او محکمې دوسیې څېړي. بل لور ته د طالبانو پر اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبانو موثق رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په اعدام شویو کسانو کې د دوی کسان شته. طالبانو په دې اعلامیه کې له ملګرو ملتو، اسلامي کنفرانس، نړیوال سره صلیب او نورو ټولو نړیوالو حقوقي مؤسسو او بشري سازمانونو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې اعدامونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو هم پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د اعدامونو په سزا کې بدلون راولي او ټولو اعدامونو ته دې مهلت ورکړي. د جمهوری ریاست دغه مسول چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې د نورو کسانو د اعدام توشیح وخت غواړي ځکه چې د محاکمو پریکړه د ریاست د چارو ادارې ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته بیا دا اداره د جمهوری ریاست قضایي غونډه دایروي چې دا غونډه بیا د محکومو کسانو لیست ولسمشر ته سپاري او جمهور رئیس له قانون سره سم دا واک لري چې څوک وبخشي او د کومو کسانو د اعدام حکم تایید کړي.
په افغانستان کې د پانسي ورکولو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان حکومت لخوا ځخه رد شوې
او دا شان د نوی خبر داتسي یو بل لیست د چارواکي په وینا تیار شوی چې په ولسمشر ته د دسخت لپاره د شل کېږي. او سم فلسطین او اسرائیل د جګړې په اړه خبره کوو. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ بل اخره جګړه یا جنگ بندي سوي ده. د حماس او اسرائیل ترمنځ د غزي په تراټه کې د تو ورځو تر جنگ وروسته ښکاری چې دواړو خواو اوربند برقرار ساتلی دی. د اوربند اعلان د چهارشنبه پرس په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل عمر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وکی. او لکه څنګه چې په دې اوربند کې لوی رول د امریکا او د مصر د ولسمشر ترمنځ و. آیا د پردې شاته څه روانو؟ په دې اړه باندې د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه کړې چې لنډیز ته تاسو ته راوړم. دی نیویارک ټایمز وایي د سیشن به پرځ ولسمشر باراک اوباما چې د کمپوډیا په سرمشریزه کې د ډوډۍ وروسته خواجه و نه خوړل او نه خپل استوګنځای ته لاړلې ځکه د ذهن د ایشیا په سفارتکاری کې نه بلکې د غزې په راکټونو کې بندو. د ورسپانې په وینا باراک اوباما د مصر ولسمشر محمد مرسي ته ټلیفون وکړي چې دا په څو ورځو کې د دواړو ترمنځ پنځم ځلو چې خبرې سره وکړي. رسپانه وای په څو ورځو کې دومره ځله د ولسمشرانو له یو بل سره په ټلیفون خبري کول یو غیر عادي کار دی. هم د دې خبرو پر وخت د بهرنی چارو د وزیر هیلری کلینټن په اوربند کې د کردار ادا کول لپاره سیمته د استولو فیصله هم وسو. د نیویارک ټایمز زیاتوي د چهارشنبه په ورځ سوي اوربند یو نوی سیاسي او جغرافیایي ملګرتیا رامنځته کړه. د اخوان المسلمین مشر محمد مرسي ولسمشر وټاکل شو نو د کار واشنگتن اندیشمن کړی وو. خو د ورسپانې په وینا په اوربند کې د محمد مرسي د کردار ادا کولو وروسته باراک اوباما خپلو مرستیالانو ته وویل د مصري ولسمشر د باور رامنځته کولو په اړه عملي کردار متاثره کړی دی. باراک اوباما زیاته کړه مرسي یو ډیر نیغ او ترت سړی دی چې کومه ژمنه یې کړې وه هغه یې سرته ورسوله او چې څه یې په وس نه و پوره د هغه په اړه یې له سره وعده ونه کړه. دا شان مصریان هم د باراک اوباما او محمد مرسي ترمنځ له سوي همکاري ډیر خوشبینه دي. د مصري ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار حسام الحداد د باراک اوباما او محمد مرسي ترمنځ همکاري د دوو شخصیتونو ترمنځ همکاري وبلله چې یو د حماس ملګری او بل بیا د اسرائیل لپاره ډیر مهم دی. خو د نیویارک ټایمز په وینا د منځني ختیځ د چارو زده کوونکي بیا د همکاروي ته په محتاط سترګ ګوري. دوی وايي که څه هم مرسي تشدد غندلی خو بیا هم د حماس یو فکری ملګری دی. د نږدې منځني ختیځ د واشنگتن د مرکز همرستیال مشر رابرټ سیټلوف باراک اوباما ته د محتاط اوسېدو مشوره ورکوي چې مصري ولسمشر له خپلو نظریاتي جړو پرې کولای نه سي. د دې په خبره تاسو د مرسي رویه بدلولای سي خو د دې نظریه نسي بدلولای. خو د نیویارک ټایمز ته بیا د باراک اوباما د منځني ختیځ د چارو پخوانی مرستیال وزیر تماراکوف مینویټس ویلی دا په سیمه کې د نوې سفارتکاري د بنیادونو د ایښودلو لپاره یو شپرمختګ دی. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند او د پردې شاته روانو مصر او امریکا څه کول په دې اړه مو رپورت اوریدلې. او سم بیرته خیبر پښتونخوا ته ځو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خانوتی په لسم او دولسم امتحانونو کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته په لومړی پوزیشن اخیستو د 10000 او 15000 روپۍ چکونه ورکړي دي. دا پروګرام دغه چکونه د صوبای حکومت د یو نوی شروع شوی پروګرام د پښتونخوا د ستوري د پروګرام برخه ده. تفصیل به له پېښور له خالد خان وورو.
دا خیبر پښتونخوا حکومت توري د پښتونخوا پروګرام د پاره کلیز مالی پنګا د 50 کلو روپونه سدا پاسه لس کلو روپو پورې زیاته کړې ده. او د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی جمعنه کړې ده چې د دې سکیم لاندې به ټیکنیکل بورډ کې ډومبه پوزیشن اخیستون کې طالب علمانو ته هم وظیفه ورکول شي. د شروع پر ورځ وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په پیښور کې د صوبې بیلابیلو تعلیمي بورډونو کې د لسم او دولسم امتحانونو کې ډومبه پوزیشن اخیستون تا د 10000 او 15000 روپو چکونه ورکړل او ادعا وکړه چې د دوی حکومت د تیر صوبای حکومتونو په نسبت د تعلیم لپاره د ټولو نه زیاته پنګه اخودلې ده. د پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک دستوري پښتونخوا پروګرام په حق له مشال ریډیو ته وویل چې په ټوله صوبه کې د غسکیم ډیر زیات خوښ شوی دی ځکه چې بغیر سیاسي اثر او سفارش د وظیفي د سرکاري سکولونو هغه د کونکو ته ورکول شي کوم چې ډومبه پوزیشن و
ټول د پښتونخوا چپن کوم پروګرام دی د هغې د لاندې موږ 10000 روپۍ لسم کې ټان ټاپ راغلی فار بورډ کې ټین ټاپ راغلی د ورکو یا 15000 روپۍ ماهانه وظیفه چې دا په ایس ایس سی کې په هر بورډ کې چې څوک لس پوزیشن والی پوزیشن هولډر دي هغه ته ماهانه ورکړو. بالکل زمونږ اراده ده چې دا موږ سیوا کو د هغې وجهدار چې دا ډېر خوام دی.
د صوبایي حکومت د تعلیم محکمې یو چارواکي فرید خټک په وینا د ستوري پښتونخوا پروګرام لپاره مخکې 450 میلیون روپۍ وې، خو اوس دغه پنګه 108 میلیون روپو پورې زیاته شوې ده. د یادونې ده چې په خیبر پښتونخوا کې 10 تعلیمي بورډونه دي او ستوري د پښتونخوا پروګرام لاندې هر تعلیمي بورډ کې په 10 او 2 کې 10 لومړۍ پوزیشن اخیستونکي طالب علمانو ته به دغه وظیفې ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
راضی میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
کاګی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور یې وده ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت یې ورده ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شو.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هر جمعه پورز په پاوکم 3 بجو له مشال رېډي واوري.
لکه څنګه چې موږ د خبرونې په فایل کې درته ویل چې د لوپټې په اړه باندې یو ځانګړی ریپورت درته لرو، راځي چې ورته غوښ شو. بازو مد عابد په لوپټه باندې یو ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی.
پټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتني میرمنې له ماشومتوبه د ژوند تر وروستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ور د خپل جامه نیمګړې ښکاري. لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له خزینه پرته نارینه هم ورته په ډیر درنښت قایل دي. د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصله مسوده شینواری د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي.
د افغانستان یو دود چې د غډیر او مناسب دود چې د اسلام سره هیڅ کوم ټکر نه لري، هغه دغه د ستر او حجاب موضوع ده چې د افغانیت کې خاص ارزښت ورکول شوی دی. لوپټه چې د ښځو لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري.
د مرسل نوري په نوم یو بل انجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو میرمنو داسې یو توکی دی چې د حجاب کار هم ځنې اخیستل کیږي.
لوپټې ته خو خزینه طبقه ډېر په درانه نظر ګوري، ځکه چې هغه د کوچنیوالنه ان تر هغه وخت پورې چې دوی تر کومه عمر وي زمونږ خويندې د لوپټې څخه استفاده کوي. لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی. کچیر ته زمونږ د سر څخه ساده وګرځيږي، موږ ته خلک په یو بل نظر ګوري.
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکره د عزت او نامو ساتلو نه هم ده.
ټیکره نو د افغاني مېرمنې عزت د پیسې باندې دا وی د خوند د ناموس د ساتلو یو ډیره خلاره ده. او بیا موږ مسلمانان او پیسې باندې افغانان یو، موږ خپل کلتور ډېر مهم دی. ازمن په کلتور کې بیان ټیکره یا د صدر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوپټې په حق له یوې ماشومې انجلۍ احساسات شریکوي.
کم عمر ماشومان هم د دې هیله لري چې د خپل جامو لپاره ورته لوپټه راو او کچيري رانوړو. امه عمر خپکیږي لکه یو ستر مېرمن. په اختر کې خار تر اغلم د کول غټانو مېرمنو لپاره جامې واخست، د یوې وړکې وړې لپاره مې هم واخست. د دې د جامو سره مې لوپټه یا ټیکره نو واخست، دې د خپل مور ټیکره را واخست او د اختر په ورځ په سر کې.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال د لوپټې په اړه په پښتو لنډیو کې رومانی اړخ ته تم شوی دی.
نور به دې دې ارزښت سره څومره ربط لري په دې باندې خبره نه کوم، خو یوازي هغه یادونه چې په لنډیو کې دا هغه دا چوي چیرته چې سره لوپټه وینم یو شیبه منډه د زړه پسې کوم. دا د نارینه د خانه د لنډې ول شوی دا هغه لنډې چې د خزینه د خانه ول شوی دی هغه تر دې ډېرې قوی دی. یو لنډې دا و چې سالو سم را سره پټشا که سالو لند شو خې بزرا ټولوما.
د یادولو د چلوپټه ډیر مترادف نمونه هم لري لکه بوډنه، ټیکره، سادر، زړوکه او سالو هم ورته وای. او ماسرو شاعرانو هم ورته په خپل شعرونو کې ځای ورکړي لکه ارواخات سپورامن سلیم چې ویلی وو خورشوي زړه می پیرا ټول غندې شو د لوپټه را باندې چا خورکا.
ترجمة نانسي قنقر.
بابر زئی غاڑے پر پر نہ کی یل نظر مکل پٹ مل کی
پلو پټمو د بازو مذابه دیو ځنګړی ریپورت اوریدي چې د نغمې پر رغ باندې سندري په شکل کې پایته ورسېده د ملک جان شاعري ولا خوزو وزیرستان ته یو بل ادبي ریپورت لرو بلکې مرکه لرو او دا مرکه د مشال ریډو همکار سیلاب مسعود کړي او کړي له احمد جان احمد بیٹنی سره کړي دا یو شاعر دی څنګه شاعري کوي څنګه شروع کړه شاعري د هر څه راځي په دې ریپورت کې وره
احمد جان احمد بیٹانائی دے بیٹ نکل مسائے دینی میں قبائلی سی میں جنڈولا کرڑے اور سے دن قائدہ ہے شیرونا ویائی شیرونا لکی عمر یش پتہ کالا دائے مشال ریڈیو دے احمد جان احمد بیٹانی سرا زنگڑے مرکا کڑے دا پدا مرکا کشمی دے اغوینا پشتنا وکڑا شیرونا لکل ویلل دے کلا لگیا کڑل
کہ خدا میں غلط نکڑی اما عمر آلتا نلس کالاو دریم جماعت شمه سبق ویل شما شیرونه لیکل لګیا کړل
چستا سو حکم وخت شیرونه ویلل هغه ډیر مشکل او پیچیدا وخت و اي په دال یار ش چرته د مشکلاتو سره هم مخ شوای
او جې ا وخت شیر او شاعری بد ګن لسوه بلاره به تیر دون خلق به داسې په عجبه قسم نظر کتلو ما سولم بو چر دا خلق شیر او شاعری نه خوشي او سره موږ نه خوشي او چې کله موږ منظم سو او کسان ډیر کی غوند سو د مشاعره کول او ادبی محفلونه مو جوړول کله کله بداس شیرونه او نظمونه موویل چې اب په حکومتي چارواکو بد لګیدل بیا به قسم قسم د باورټونه راکول او په دې لړشه د جیل تور تمبو ته رسیدلایم
په سیمه کې د پښتو ادب او شعر د پاره مو څه قدمونه پورته کړی دي
او ورور مو زار سره نور ملګری ملکړل او د بیٹ نک پښتو ادبی ټولنه په نومو یو ټولنه جوړ کړه
بیٹ نک پښتو ادبی ټولنه په وساتت مو کوم خدمات تر سره کړی دي
وخت په وخت مو مشارکې کوله ادبی محفلونه مو جوړول او په سیمه کې مو د ځوانانو شاعرانو وسلفځای کوله حتی د دې ټولنه په وساتت سره ډیر ګڼ شاعران را پیدا شول
په پښتونخوا کې خصوصا وزیرستان او په نیمه قبایلی سیمه جنډولا کې د موجوده حالات په وجه په پښتو ادب سره اثر پروتای دی
مخکې به موږ مشاعره کوله او اوس چې د حالات کړکې جرسوي دي په دې وجه اوس هغه مشاعره نستا هغه د بیمه فلونه نستا چې کوم به اولو موجوده کړکې چونو حالات په لره بره پښتونخوا ډیر اثر اچولای ده او په دې وجه وزیرستان او بیا نیمه قبایلی سیمه جنډوله ها متاثر شوی ده اول به مشاعره و ادبی محفلونه به هغه اوس نستا او د موجوده حالات په وجه په پښتو شعر او ادب شي یو بدلون راغلی ده او هغه دا چ او زیات پښتانه ته ګل بلبل او سره شونډه تور سترګو ځوان وغیرہ په ځای قومي وطني او انقلابي شعرونه ویایي
احمد جان احمد بیٹانای څومره کتابونه دې چاپ کړی دي
ما شپږ کتابونه چاپ کړی دي
د دې کتابونو نمونه څه دي
د دې کتابونو نمونه دادي د سوالمن شپون او شپول پهلوزه قدم په قدم دام د فکر زوی صفا په بنولار
کوم پښتون شاعر دې ډېر خوښتای
اسه خو پښتونخوا کې ډېر خوشلی خوشلی شاعران ستا خو ما په خپل اجمل خټک سپ خوښ دي
اجمل خټک ته په څو خوښ ده
کومي شاعر وو انقلابي شاعر وو او حق وناګانې به کولې
د مشال ریډیو او ردون کې تا د خپل کلام کومه نمونه وړاندې کوي
دا یو غزل به زورت وړاندې کوم دا زده کاریم که به کاریم لږ می پوغوندې کړې چې په ژوندون مړو کښې شمارم لږ مې پوغوندې کړی او چې په قدم قدم سلوټ کوم سجدې ته تیار دا زه غلام یم که سردار یم لږ مې پوغوندې کړی دا چې له ما سره سلوک د میرې مور کوي تل دا دې زه خپل یم که اغیار یم لږ مې پوغوندې کړی او چې د مړه پینډه له پسونو په چرګانو کوم دا کنجوسي ده که زه خوار یم لږ مې پوغوندې کړی او درته معلومه ده په ګټه که نقصان کښې یمه احمد خو خدای خدمتگار یم لږ می پوغوند کړی
د احمد جان احمد بیٹنی سره د مشال ریډیو د همکار مرکه موریدا چې شاعر دی او په د خپل کلام باندې د مرکه پایته ورسیده
د مشال رادیو ل اړه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
ترکیه اسلام او ډیموکراسي او د روشانه مستقبل د بتاسو په دوه منیمای کې د دې خبرونو لنډیز ورسته ووري راځي چې امچا زمیتا ورڅخه خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د محرم پر مهال د سخت امنیتی تدابیر باوجود د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې چاودنو او ځانمرګ بریدونو کې لسګونه کسان وچل سوی دي. دا تو مخ پر ودو هیوادونو سرمشریزه په اسلام آباد کې فایل سوچ ورکی د سوداګری او پانګیا چونی او نور موضوعات په اړه خبرې کیږي. د بخشن نړیوال سازمان په افغانستان کې بندیانو ته د فانسی د سزا پر ورکولو افسوس څرګند کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بندي لنسوي او د وزي د آرامېدو تمه کیږي.
اما چازمې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. کله څنګه چې مولا اما چازمې تللی و ترکیه ته، او د ترکیه اسلام او دیموکراسي په نوم په ترنوان لاندې یو لړۍ پیل کړې ده. په ترکیه اسلام او دیموکراسي نننۍ خبرونه کې باوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوږدو کې مذهبي لږکۍ اقلیتونو ته څو حقوق ورکړل شوي او په څومره آزادانه ډول د خپلې عقیدې او د دین پیروي ته پرېښودل شوي دي. راځي چې ورته غوښتو.
ترکیا اسلام او ڈیموکراسی.
ګران اوریدونکو، د ځانګړي اونیز خبرونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي لې ویبلې کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اناتولیه یا ترکیه ته اسلام سلګونه کلونه وړاندې راغلی چې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو لخوا عملي کیږي. کته هم په ترکیه کې مذهب له سیاست یا حکومت بیل ساتل شوی، خو خلکو ته شخصي ازادي ورکړل شوی چې د خپل عقیده او مذهب پیروي وکړي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي روان خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوږدو کې لږکیو یا اقلیتونو ته څه حقوق ورکړل شوی، او په څومره آزادانه ډول دوی د خپلې عقیدې او دین پیروي ته پرېښودل شوی دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په دغه هیواد کې ښځو ته څه ډول حقوق ورکړل شوی دي. پخوانی اناتولیا یا ترکیه کې د سویانو، یهودیانو او د نورو مذاهب او فرقو سره اړلرونکو کسانو د لکونو پښمیر کې په پیړیو پیړیو پر دیمزه کې ژوند کړی، او د اسلامي سلطنت په دایره کې خپل مذهبي او دینی چارې پر مخ بیولې دي. د عثماني سلطنت په پلازمینه استنبول کې د مسلمانانو په پرتله د غیر مسلمانانو نفوس او آبادی زیاته و، او ټولو د عدم تشدد او زغم له اصولونو سره سم خپل چارې پر مخ بیولې. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د دیانت یا مذهبي چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای نه یوازې نن سبا بلکې په عثماني دور کې هم غیر مسلمانانو ته د اقلیت پسترګ نه بلکې په هیواد کې دننه د ویټولنې په حیث قتل کېدل.
Turkey is a Muslim country, but Turkey is not an Islamic country. You see, it's not
ترکیه یو مسلمان هیواد دی، خدا یو اسلامي هیواد نه دی، ځکه تاسو ګورئ چې دلته حکومت داری د اسلامي قوانینو مطابق نه ده، بلکې دا یو سیکولر هیواد دی. خو لکه څنګه چې ما وویل، دلته 99% کسان مسلمانان دي. که چیرې موږ عثماني دور ته ولاړ شو، نو هغه وخت غیر مسلمانان 30% یا 20% ول، چې عیسایان، یهودیان او د نورو مذاهب او فرقو کسان پکې شامل ول. دوی ته د بیلو ټولونو په سترګه قتل کېدل، او دوی ته د دوی د خپلو وزکړل سو اصولونو سره سم حکومت ورکول کېدل. د هغه وخت حکومت د عیسایت تعریف یا تشریع هم هغه سی کوله څنګه چې د عیسایانو لخوا ورکړل شوی و. همدا ډول د يهوديت او نورو مذاهب او تشريع خپل د هغه لخوا کېدله. د حکومت لخوا له دوی سره دا ډول چلن په یقیني توګه د اسلام له قوانینو سره سم وو. دوی خپل تعلیمي ادارې درلودي چې د خپل مذهب پیروکارانو ته شوونه وکړي. دوی په لوست او ورځني ژوند کې خپلې مورنۍ ژبه استعمالولې. حتی دوی ته اجازه و چې په خپل ټولنو کې خپل قوانين په کار راولي. نو لژکۍ یا غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړل شوی ول. حتی په ځینو سیمو کې خو دوی په اکثریت کې ول، بلکې هغه وخت د اقلیت او اکثریت دغه تصور لسره ونه. دا یو پرمختللی تصور دی چې لویدیځ اخستل شوی دی، ځکه چې اسلام ټول غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړي دي.
په ترکیه کې په بیلابیلو ادارو کې د نورو ادیانو پیروکارانو ته د خپل دین له اصولونو سره سم د ژوند کولو اجازه ورکړل شوی و. اندا چې په عثماني سلطنت کې یو شمیر يهودانو او عیسویانو ته لوړې چوکۍ هم ورکړل شوی و. د ترکیه په قونیا شار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د څنګ شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وای په ترکیه کې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه دی سوی او د نورو ادیانو وګړو بشپړ ازادي او هویت ترلودي.
Halifenin değil de yani gerek Selçukların gerekse Osmanlı'nın hakim olduğu dönemlerde.
Yavaşça da halife bu vakit ki ne, belki de devlet ya sultanat yani hem de Selçukyanu, av hem de Osmanyanu pe dawr ki de nuru adayanu pe rukaranu av vagurta bashpar azadi av dini huviyet vurkul shavevo. Gher musulmananu ta de khpil din de mukarraratu mutabik juan kawal av de khpil din de zdakri hak vurkul shavevo. Palan dawl dwi bashpar azadi av huviyet dar luda. حتی دا اجازه هم ورکړل شوې وه چې خپل منځي شخړې د خپل دین او مقرراتو او قوانینو سره سم حل او فصل کړي. خو که چېرې د فریقینو له لورې یوه غوښتی وی چې فیصله دې د اسلامي احکاماتو مطابق وشي، نو هلته به د اسلام له نظره فیصله کېده. یعنې غیر مسلمانانو ته مذهبي ازادي په بشپړه توګه ورکړل شوې وه. معنا دا چې د هیچ چا په دین او ایمان کې مداخلت نه دی شوی.
عثماني سلطنت کې د بیلابیلو ادیانو او مذاهب او عقیدو ته احترام ورکول کېدی او د زغم او انساني مین پر بنسټ یې له یو بل سره چلن کاوی. کله چې د 15 میلادي پیړۍ په ورستیو کې له اوسنی سپین څخه ګڼ شمېر هسپانوي او پرتګالي يهوديان وشړل سول، نو د پناه اخیستو لپاره عثماني سلطنت ته راغلل چې دغه سلطنت د اسلامي واکمنانو لخوا یې هرکلی وسو. د ترکیه په استنبول شهر کې د استنبول په هنتون د الهیاتو د څنګ شوونکی پروفیسور ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای تر پیړیو پیړیو عثمانیانو وکولای سول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم تر چتری لاندې مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته یو ځای د ژوند لاره برابر کړي.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde din tabii ki yönetimin merkezindeydi.
Da Osmanlı Sultanat pa daira ke İslam merkezi rol tarloda. Khuda haga waqt pa İslam ke sakhtarizi aw tashaddud nawo balki mu'tadil ya manslar İslam par makh biwal keda. Jazgham pa kebo aw da noro mazahibo aqido ta ehtiram war kawal keda. د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ په کلونو کلونو د ښه ګاونډیتوب اجوند پر مخ بیول کېده چې په هغه وخت کې په استنبول کې د غیر مسلمانانو آبادی د مسلمانانو نه زیاته وه. دا هر څه تر هغه وخته پر مخ تلل تر څو چې په 1989 کال کې په فرانس کې انقلاب راغی چې وروسته د دغه انقلاب په پایله کې د قوم پرستۍ یا ملت پالنې سپې تر عثماني سلطنت پورې هم راورسېدې. نو د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې عثمانیانو وکولای شول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم د خېګړو په خاطر مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته پرته له کومې ستونزې تر یو چترې لاندې د ژوند لار برابر
کړي.
د عثمانیانو په دور کې چې کله د 13مې پیړۍ راهیسې د ملت پالنې څپې راپورته سوې، نو د یوه قام، یوې ژبې او یوه هیواد تصور وده وکړه. د دې په نتیجه کې د ترکیې د اسلامي عثماني سلطنت او نور غیر اسلامي هیوادونو ترمنځ د وګړو عدلون بدلون پیل سو چې په پایله کې یو شمېر يهوديان او عیسویان له ترکیې څخه ولاړل او ترکیې ته له نور غیر اسلامي هیوادونو څخه یو شمېر مسلمانان راغلل. دا وګړو د عدلون بدلون ورستۍ مرحله د مصطفی کمال اتاتورک په دوره کې د ترکیه او یونان ترمنځ تر سره سو چې په پایله کې په لکونه عیسویان او مسلمانان له یو بل سره تبادله سول. د ترکیه د دینی چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد فجاجوای کڅه هم دلته په عثماني دور کې څه باندې 40% مسلمانان و، خو تر تبادله ورسته اوس یوازې د 1% په شاوخوا کې پاتې دي.
Actually when we go back to Ottoman time let's say 100 year back
پا اصل کې کوم عثماني دور ته لاړ شو، نو سل کاله یا تر دې لا وړاندې په ترکیه کې عیسایان ډیر زیات ول. کنن موږ فیصدی راواخلو نو په ترکیه کې اوس مهال یو یا یو نیم فیصد غیر مسلمانان اوسېږي او 90% ترکان مسلمانان دي. خو په عثماني دور کې 40% خلک غیر مسلمانان ول. تر دې وروسته په اروپا، بالکان، اناتولیا او قفقاز سیمو کې یو ډول قومي غورځنګ یا پروسه رامنځته شو چې په نتیجه کې ملتونه رامنځته شول چې پر یو مذهب، یو ژبه او یو قام ولاړول. نو د دې پروسې په پای کې 40% غیر مسلمانانو له اناتولی یا ترکیې څخه هجرت وکړي او په دا ډول بیا ترکیې ته له بلغاریې، بوسنیا هرزګوینا، بالکان هیوادونو، یونان، روس او قفقاز څخه مسلمانان راغلل. نو په یو معنا موږ د وګړو ادلون بدلون وکی. د دې په نتیجه کې په ترکیه کې د مسلمانانو شمیر زیات شو او بلخوا بیا په یونان، بالکان او نورو هیوادونو کې د غیر مسلمانانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. په ترکیه کې د جمهوریت تر قیام وروسته هم د ترکیه او یونان ترمنځ د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ادلون بدلون وسو. دا یو ډول ضرورت و او په دې توګه موږ د ترکی جمهوریت د یو قام، یو مذهب او یوې ژبې پر اصولو
کښېښودئ.
په ترکیه کې اوس مهال د زرګونو په شمیر کې عیسویان، یهودیان او د نورو مذاهبو یا فرقو وګړي سته او د هرې عقیدې پیروکارانو ته ازادي ورکړل سوې چې د خپل مذهب یا عقیدې پیروي وکړي. په ترکیه کې اوس هم د جماعتونو سربیره د عیسویانو او یهودیانو عبادت ځایونه سته چې کولای سي د عبادت لپاره کار وسخه واخلي، خو په عمومي ډول مذهب ریاستي بڼه نه لري، بلکې په شخصي ډول هر څوک کولای سي چې د خپل عقیدې سره سم ژوند وکړي. په ترکیه کې کوي خواته د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو لپاره حقوق تضمین سوي دي، نو بلې خواته د ریاست یا دولت لخوا هم ښځو ته ځانګړي حقوقونه ورکړل سوي دي. په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای ترکیه په اروپا کې لومړنی هیواد دی چې ښځو ته په پارلمان کې برخه ورکړل سول.
Turkey actually is one of the first countries in Europe that women had got the enfranchisement.
Turkey pasal ki da Europa lumnanai hiwa de che shuduta pa parlament ki barkha urkar sawada aw da kar pa nuna sawa tsalor desh miladi kal ki uso nan ham shazi pa parlament ki ataw ya chawki le che da parlament pinzama barkha jolawi bal kho pa 2004 miladi kal ki pa Turkey ki da ghairat pa nama da wajani aw da korani tashaddud pa qawaninu ki badlun غلې چې د شوه حقونه نور هم خوندې کړې دي. هم دا ډول د جرایمو په قانون کې هم بدلون راغلی او د جنسي جرایمو تشریح بدل شوی ده. د دې په نتیجه کې د غیرت په نوم اوژنو کې ډیر زیات کمی شوی دی او هر څوک چې پر شوه تیرې کوي قانوني اجازه نه ورکوي.
بل خو په استنبول ښار کې میشته یو امریکایي میرمن لیسا تولګا چې له یو ترکی سړی سره واده کړی وای، له شخصي په لور ځان آزاد او مطمئن احساسوي.
Women hold seats in the parliament, you know, women are in parliament, women are representatives. Surely.
But I think it's probably پارلمان کې څوک یو استازي توپ لري، خو د امریکا او غالبا د نورې نړۍ په سیر دلته هم د نر په پرتلا د خزي لپاره تر قدرت ځان رسول ګران دي. زه ځینې وخت له شخصي پلوه ځان مطمئن احساسوم، لکه څه چې مې زړه غواړي هغه کولی شم. دلته پر ما څه ډول بندیزونه نشته، خو ځینې وخت بیا ځان مطمئن نه احساسوم، ځکه چې امریکا کې ښځه کولی شي چې هر ځای ته یوازې لاړه شي، خو دلته باید ستا سره ښځې، نارینه یا ملګری درسره وي.
په ترکی ټولنه کې د شوزو د رول د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د دینی چارو ریاست د نارینهو مفتیانو ترڅنګ شذې هم د مرستيالو مفتیانو په توګه ګمارلې دي ترڅو له شوزو سره د اړوندو چارو په باب پریکړې وکړي. د ترکیه په ګډون په ځینو نور اسلامي هیوادونو کې شذې د وزیر اعظم یا د هیواد د مشر په توګه پاتې سوي دي. دا چې آیا شذې د اسلام له نظره د هیواد مشري په غاړه اخیستای سي او د ولس راهنمایي کولای سي، د ترکیه د دینی چارو په ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد پچا جوای شذې د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي.
Actually we have so many examples of this in the history.
په اصل کې موږ د شذو په حق له په تاریخ کې هم یو شمیر مثالونه لرو. زما مطلب دا دی چې شذ رئیس جوړېدلای سي یا د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي او داسې نور کارونه کولای سي، ترڅو چې زه پوهیږم په عملی توګه هم دا امکان لري. او په تیر وختونو کې له کلتوري پراوه هم موږ ځینې دا ډول بیلګې لرو. کچېرې موږ تاریخ ته ځیر سو، نو زه باور لرم چې په دې برخه کې موږ ته دا ډول نور مثالونه هم په لاس راځي. په عملی توګه هم چیرې د ولس خوشبي، نو دا امکان لري او موږ به وګورو چې شذې به د ټولنو، دولتونو یا نورو ادارو مشرانې جوړې سي.
ترکیه ته مې د سفر پر مهال نه یوازې په تعلیمي ادارو او دفترونو کې شذنه کارکونکي ولیدې، بلکې په هوټلونو، رستورانتونو او پلورنځو کې هم یو شمېر شذو کار کوي. د ترکیه په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای کورنۍ او ټولنه باید د ښځې د کار او زیار ستاینه وکړي.
I think I would feel more satisfied if I have equal.
زه فکر کوم چې زه به ځان زیات مطمئن احساس کړم کچېرې زه د یو دین سن په توګه وګڼل سم او زما خوند اوس ما کورنۍ زما ستاینه وکړي. زه د کورس خدای باندې کار کوم او کله چې د کار راسم نو د کور کار هم کوم. زه غواړم چې زما خوند او د کورنۍ غړي زما د کار قدر وکړي. دا څنګه چې شزه د کور کار کوي نو سړی هم باید مرسته سره وکړي او د کور په کار ورنه واخلي. نو زه فکر کوم چې موږ په یو وخت کې دوه کارونه کوو.
په ترکیه کې کوي خاطر شزي د نارینه او ترڅنګ د ژوند په بیلابیلو څنګه کې کار کوي او ژغ یې تر ځای رسیږي. نو بلې خواته مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ته هم د خپل عقیدې په لړ کې شخصي ازادي ورکل سوې ده. ترکیه اسلام او دیموکراسي نن نه خبرونه پر همدې ځای پات رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې اسلامي دین زده کړي په څه توګه تر سره کیږي او د مدرسو نظام په څه حال کې دی. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم شجوند ولري.
اوس هم واوري روشانه مستقبل اونیس پروګرام.
که یوې خواته کمپیوټر او ټکنالوژي دنیا په یو کلی کې بدله کړه نو بلې خواته یې ځنې داسې پېښې چې وړاندې دومره فعال نه وې په موجوده دور کې ډېرې فعاله کړې. په دغو کې یوه څانګه د رسنیو یعنی میډیا ده، ځکه چې په تېرو وختونو کې د میډیا په لاره کې کوم خنډونه وو هغه ټول انټرنیټ شاته غورځولې دي. زیاتره ځوانان غواړي چې د خپلو سیمو مسلې په خپله وچاته کړي او د هوارولو لپاره یې ټوله نړۍ په هغې خبر کړي. دې لړ کې د میډیا بنیادي کردار دی او ځکه دغه ځوانان غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي. د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونه هم هڅه کوي چې د صحافت یا ژورنالیزم په څانګه کې د پښتنو ځوانانو سره مرستې وکړي. د لړکې جرمني یو شمیر اوګد او لنډمهاله کورسونه ورکوي. هم په دغه ډول یو کورس لپاره جرمني کې موجود یو ځوان سره مخابره کړي چې د خپل اذان په حق لوي.
زما نوم سید نجیب هاشمی دی. زه لوګر کې شتلی یم. مکتب لومړی زده کړې لوګر کې کړي دي، بیا وروسته لاړم کندهار ته. کندهار کې مې هلته های سکول مې یا زموږ په حساب لیسه مې کندهار کې ولوستلو. بیا راغلم کابل ته، کابل یونیورسټۍ کې لیټریچر ډپارټمنټ فارغ شوم 2005 کال کې. نو همدې سیم لکه نور ځوانانو غوندې علم یو چې ژورنالیست شوم. بیا دې باره کې مې سوچ وکړ چې څه کول پکار دي، څه خود وسان مې وو. بیا غوې معرفی کړم، هغه وخت کابل کې یو فرنچ انسټیټیوټ وو. آینه بیا ته مې د ژورنالیزم هغه کم پریمینری یا لومړی چې شو هغه مې زده کړې مې وکړلې. بیا وروسته انډیا ته لاړم، چانس راته ملاو شو د بی بی سي لخوا لاړم انډیا ته. انډیا کې مې هلته بیسک ژورنالیزم ولوستلو. نو بیا 2009 کې بیرته واپس راغلم چې افغانستان ته. بیا عملا د ژورنالیزم فیلډ کې مې کار شروع کړلو.
په دې پوښتنه چې د جورنالیزم یا صحافت سره یې شوق د کله نه پیدا شو، سید نجیب هاشمی راته وویل
جورنالیزم رخصت ډیر یو ډیر مخه خوده لکه دا د کوښنیواله مې ډیر علاقه و. دا جورنالیزم مې ولیدل او دا ټي وی سره مې ډیر، رادیو سره مې ډیر علاقه و. خو هغه وخت بي بي سي رادیو وسنی رادیو چې لکه نن سبا چې د رادیو د دې یا د دې رسنیو کوم ریولوشن چې د افغانستان کې چې خوشبختانه زموږ د دې ګورنمنت یو غټ اچیومنت هم دغه مطبوعات یا رسنیو کې چې دا هغه لسرونه نه. نو ما هم دې سین لکه نور ځانانو غوښنه ایله مې و چې جورنالیست شوم. بیا دې باره کې
د جرمنی سرخار برلن ته راغلی د دې کورس او په هنتون په حق لا نوموړی وای.
انټرنیشنل انسټیټیوټ فار جرنالیزم یو انسټیټیوټ دی برلین کې، دغه هغه کزی دفتر برلین کې دی. دا هر کال سو پروګرامونه زلمیان ته په لاره چی ینګ جرنالیست دا لري، ایشیانا افریقانا خصوصا دغه د دې د مین فوکس دغه چی دی. هر کال تقریبا 15 تر 16 کسان دغه ینګ جرنالیزم دغه پروګرام کې برخه اخلي چې دا ټول ینګ جرنالیستان دي. او خوشبختانه چې دا ځل بل ځل چې مخ کې ځل 2010 کال کې چې موږ راغلو 2010 کال کې نیوز مینجمنٹ پروگرام وو، د یو میاشت پروگرام وو، هغه سره ما سره راغلی وو. دا ځل دا کم چونګ راغلی وو انویسټیګیشن جرنالیزم ټریننګ دی، دا تقریبا شوګو اونیو ټریننګ دی. دې ته راغلی وو الحمدلله. دا ما سره بیا پښتنو زلمیان راغلی دي او دا ټریننګ ډېر یوسفل ټریننګ دی. موږ پکې ډېر شانس درکړل.
دا چې د جرمني په دې کورسونو کې یو تن څنګه شاملېدلی شي. سید نجیب هاشمی وای په موجوده دور کې د انټرنیټ د لارې په خپل وطن کې ناست خلک د ټوله نړۍ د هر ډول معلوماتو نه ځان خبرولې شي، خو ځوان کول ته پکار وي چې بیدار وسیږي.
سوشل میڈیا دا کم فیس بک ٹویٹر دیوانی یقین لرم سوا حسن پخانو دیوانی دین نور ان شاء اللہ ڈیرا گٹا خلی دغه پروگرامونو نه دی لری ډیر اسانه چی کی خبرې دی شي. حسن دغه کم پروگرام چې مونږ پکې ګډون کړی دی دا زه ادرس وایم iig.org د دې انسټیټیوټ چې دی ویب سټ دی دی ویب سټ کې همیشه دغه سکالرشپونه دا فیلوشپ همیشه انونس کیږي. نو دغه زما پښتنه خوندې ورینه کولای شي دغه iig.org ته مراجعه وکړي او د دې خواته نور چی دی حسن ګوګل دلارې دی کول شي سرچ وکړي دغه سکالرشپونه دی چی وکړي.
نوموړي نمو پوښتلی د کورس کې د داخلې لپاره څه شرایط دي او د دې په ترلاسه کولو کې د زده کوونکو څومره خرچه کیږي.
د دې ریکوایرمنټ ډیر اسانه دي. دا کوم شرایط دي؟ شرایط دا دي چې ته باید یونیورسيټي باید لوسی او د دې خوا کې باید ته باید جرنالیزم فیلډ کې باید کار کړی یو دوه مقالې دي پکار دي او یو ریکمنډیشن لیټر پکار دي. د هر 500 نور د خرچې مثلا تمام مصارفات دلته خپل د جرمن حکومت از موږ غوښتي دي پکاره. یعنی ما زه کله کله دوستان سره ټوک کوم تاسو وی ونه چې موږ یورپ ته فری یو سنت فروم نه دي خرچ کړی او په یورپ ته راغلی یو. دا ډیر خلک ډیر په زحمتونو نشراتلای. یعنی چې خدا دغه سایت او دغه سہولتونه څخه اتمن تاسو ګټه واخلي. دا اویلیبل دي، ټولز اویلیبل دي. ډیسکریمینیشن الحمدلله نشته پکې. دیس درته وایم درنه وردین کو ځوان د سنیانو دي کې ډیسکریمینیشن نشته. موږ سره د افریقا نشته، د انډونیشا نشته، بنگلاديش نشته.
دا چې د دې کورس او د دې سفر نه یسته تجربه تر لاسه کړي او ست تاثیرات لري. سید نجیب هاشمی په دې حق لوي
یقینا تاثیرات خو ډیر زیات دي. خو یو شی چې زه ځان سره وړم هغه د دې ځای دغه ډېره ښه تجربه ده. د خلکو ډېره مینه ده چې واقعا دا خلک ډېر ښه مینه ناک خلک دي. داسې نه چې ته پښتون یو تاجک یې دا خبره دي کې نشته، دي ښه مینه ناک خلک دي او ډېرې تجربې چې موږ ترلاسه زه هیله لرم. زه ډېر امیدوار یم چې کم شیان چې ما دلته زده کړي دي او دا زه هلته ویسم د عمل په ډګر کې پلي کړم او زه خپل ټولنې ته د دې لارې د خدمت جوګه سم. زما دغه هیله ده. تجربه بېله شک د علمونو مور ده. دلته موږ ښه تجربې واخیستلې او د دې تجربې په رسولو سره زه هیله منیم چې زه ډېر دعوه نه کوم، حداقل وکړی شم چې خپل د ملت او خپل د ټولنې خدمتګار سم.
سید نجیب هاشمی جرنالیست دی او د جرمنی څخه دا مهال د شپږو هفتو یو تربیتی کورس کوي. وایي چې پښتانه ځوانان ډیر قابل دي او چې مهنت او خواري کوي نو د نړۍ تر هر بل قام نه وړاندې تللی شي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري. ځنې ځوانانو الاز دکړې په نورو سانګو کې کړې وي خو خواهش لري چې جرنالیست جوړ شي. که یو تن مهنت وکړي نو خپل پیشه بدلول هیڅ ګران نه دي. حارس کاکړ نومې ځوان چې دا مهال جرمني ته د صحافت د لنډمهاله کورس لپاره تللې وایي شپاړسم یې په کیمیا یعنی کیمستري کې کړی دی. د جرنالیزم څانګې ته څنګه راغی نوموړی په دې حق لوایي.
ما پخوا هم مطبوعات تعقیبول او خبرونه مې لسته مطبوعات تلویزیون او رادیو د طالبان وخت کې زیاتره رادیو اوریدله وخت سنو امغه شوق علاقه ما سره وا او بل اخر ما په 2001 کال کې ما ته یو چانس پیدا شو چې زه یو رسپانی سره په کابل کې یو انګریزي رسپانه هغه سره کار شروع کوم. هغه سچ پنتون میمویل درس میم زده کړی میم کولای او پنتون می هم کار می هم کو. نو ما کار او په ژورنالیزم کې د 2001 کال کې شروع سورورو ما شخصي زده کړې وکړه. ما مطالعه وکړه د ژورنالیزم په اړه کې ټریننګو ته لاړم او نور کسانو نه مشرانو ژورنالستانو نه خبريالانو نه ما زده کړې کړه. وغوښنه مې تجارب وغو سره کښې نستم خبري او ورو ورو مې یو څه اوس په ژورنالیزم کې ما د نیچا خبره لاس هغه ده.
که څه هم د نړۍ په ترقی یافته هیوادونو کې زیاتره ځوانان د تعلیم تر څنګه نور څه کاروزګار هم کوي خو په عامه توګه پښتانه ځوانان د زده کړو پر مهال نور کاروزګار نه کوي. حارس کاکړ نمو پښتلی د زده کړو تر څنګه یې د ژورنالیزم سلسله څه ډول پر مخ بیوله.
انسان کوي شي هر کار هر کار وکړي مثلا موږ کوي چې درس هم وایو او کار هم وکړو په افغانستان کې یا په پاکستان کې ځوانانو ته ډېر کم چانس دی چې هغه هم کار وکړي او هم درس وایي په دې چلته کار ډېر کم پیدا کیږي خلکو ته نو ولی کوشش وقت خلق کوشش کی یو څوک کوشش کی هڅه وکي هغه کوي شي چې هم کار وکي هم درس وایي ما مخبل زین ستونزې دلوده ولی هغه ته ما ډیر زیات توجه نه کړه مخبل درس مو وایي خپل کار می مکو تر نا وخت پوری به ما شپې کار کو ام به می درس و ساری به پنتون ته تلم ما بل ما سپین به می کار کو نو زما په نظر گرچه یو څه ستونزمن ده ولی که نفر وغواړي یو څوک وغواړي هغه کوي شي
حارس کاکړ د خپل وطن او د یورپ ترمنځ فرق داسې بیانوي
ډېر زیات یو غټ فرق روان ده دلته په یورپ کې خلکو ژوند بیخي فرق کوي او وخت چې موږ خپل هیواد او خپل سیمې ته ګورو هلته ژوند بیخي بل رقمي ډېر شایان دي چې مثلا اروپایانو دوی دا کارونه کړي دي مثلا خپل هیواد ته کار کوي خپل سیمه خپل کلی خپل دوی جوړ کړی دی سبق وایي درس وایي زیاتر دوی په دغه هڅه دي چې درس وایي پنتونو کې مثلا ماسری واخلي پی ایچ ډی وکړي ډېر زیات هڅه ولی اغه خواته موږ زیاتره متاسفانه موږ ته امکانات یا نشته یا جنگ ده یا نور دلایل دي
د ټولو خبرو ته په کتو سره نوموړې د خپل نوي کول په نوم ادا پیغام لري
زموږ اولنۍ ضرورت دا ده چې موږ تعلیم وکړو زده کړو وکړو او خلک په دې قانې کو چې که مکتب تاسو سوځوي دا یو لوی تاوان د خپل هیواد ته که تاسو مکتب ویجاړوي دا لوی تاوان ده باید خلکو ته دا امید ورکو او دا فکر ورکو دا سوچ ورکو چې تاسو تعلیم وکړئ تعلیم ضرورت ده هر شی اوس فعلا جنگ د قلم ده جنگ د توپک نشته اوس ټول نړۍ کې خلک په قلم باندې خبرې کوي نو زه فکر کوم که موږ خپل خلکو ته وکولی شو چې مثلا دا فکر او سوچ ورکو چې تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ مکتبونه پرېږدئ چې فعال شي موږ دا هغه لرو تجربه لرو په دې دیش کال جنگ کې چې په دې سیمه کې روان ده هغه کې مثلا په افغانستان کې ډېر خلک بې سواده پاتې دي هغوی پیژي چې د سواد هغه اهمیت څه ده
حارس کاکړ د کیمیا په څانګه کې اعلی زده کړې کړي او د هغې سره سره یې د ژورنالیزم یعنی صحافت عملی تجربه ترلاسه کړې دا مهال په جرمني کې د صحافت یو تربیتي کورس کوي د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې درته د صحافت یا جرنالیزم په حق لا معلومات وړاندې کوو د امریکا او یورپ د نورو هیوادونو ترڅنګه جرمني د جرنالیزم په څنګه کې ویډیا کورسونه ورکوي چې پکې پښتنو خبريالانو ته خاص پاملرنه کیږي همدې کورسونو نه فارغ شوه هدایت الله افغان زوی انمو په پختل د جرنالیزم په برخه کې د جرمني په کورسونو کې اس نوې زده کړل
مثلا هر چا ته زنګ وکړل تلیفوني مرکې کول نو هغه ته تلو یا هغه وخت نه درلوده هغه ته چې موږ زده کړی کړل خصوصا د انټرنیټ د ریسرچ پاتله او نور مثلا څرنګه گزارشونه لیکل کیږي چې مثلا منبونه څرنګه استفاده کولی شو موږ چې خپل بیا گزارش چې لیکو مثلا څو منبع بعد ولري چې موږ هغه خبرې چې موږ کوو هغه په سپارت ورسوي نو هغه د منبع د لټولو د ریسرچ کولو او هغه ته رسیدلو د انټرنیټ د ذریعه نه چاغوي موږ ته زده کړې او موږ مثلا دغوی رسنیو ته لاړو یو څو راډیوګانو مجلې څو اخبارو کې موږ مثلا لاړو نیوز پیپر ته لاړو
دا چې یو صحافي د خپل ټولنې د خېګړې او پرمختګ لپاره څه کولای شي هدایت الله افغان زوی په دې حق لوي
نو په هیر مثلا په اطرافو کې په کلو باندو کې څومره مشکلات دي موږ یوازې نه لار د رسنې دي او د ژورنالیستان چې دوی کولی شي چې په هر بخش کې په هر قوم کې په هر کلو باندو کې کېدای شي چې مثلا هغه ته ځکه وکړي یو څنګه غو نه چې مثلا جوان په تخ توګه کېدای شي چې په ښه توګه وکړي، که د کرنیز وي، که د خپل فامیلي مسایل وي، که د صحي بخش کې وي، که د پوهنې وي، چې مثلا په هر بخش کې مونږ کولی شو چې خپل خلک سره مرسته وکړو، هغوی ته باید ښه ښه ګزارشونه وړاندې کړو چې هغوی د هغې نه لږ زده کړه وکړي.
هدایت الله افغانزوی یو ځوان خبریال دی چې د خپل هیواد نه علاوه یې د جرمني نه هم په دې برخه کې زده کړې کړي او دا نظر لري چې د وطن زیاتره مسلې د ناپوهۍ له وجې شتون لري. که پښتانه خبریالان په سمه توګه خپل ذمواري ترسره کړي نو د وطن پرمختګ هیڅ ګران کار نه دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00 02